شي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په دې روانه خبرونه کې به واوري چې د ترکیه په ښار انکره کې د پاکستان، افغانستان او ترکیه ترمنځ په افغانستان کې د جوړجاړی په خبرو باندې غونډه کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان ولسمشر په فرانس کې د فرانس ولسمشر سره ملاقات کړی دی. د افغان پارلیمنت غړو پاکستان ته دوره ده، په دې باندې هم راپورټ لرو. او د نړۍ رنگونه خبرونه را سره هم ده. په اول ورځو منور شاد ته خبرونه کوي.
اول د خبرونو سرټکی، نن په انقره کې د پاکستان، افغانستان او ترکی ولسمشران غونډه کوي. افغان چارواکي وایي د لټون د عملیاتو پر مهال درې وسلوال مخالفین وژل شوي. او امریکا د شام حکومت مخالفه اتحاد د شامی ولس د جایز استازي په توګه پیژندلی دی. او سپام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان، پاکستان او ترکی ولسمشران به نن په انقره کې سیمه کې د حالاتو د افغانستان او پاکستان د همکارۍ په اړه خبرې اترې کوي. پاکستانی صدر آصف علي زرداری پرون په پیرس کې خبریالانو ته ویل هیواد به یې تر ممکنه حده په افغانستان کې د سولې د بهیر سره مرسته کوي. بلبل افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی به د انقره په غونډه کې صدر آصف علي زرداری ته د افغانستان د ملي امنیت په مشر اسدالله خالد د برید په اړه تونه هم وړاندې کړي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته ویل چې په نن کېدونکو د غونډه کې به د افغانستان او سیمې په مهمو مسلو خبرې وشي.
دغه سې جانبه غونډه به نن شروع شي چې په دې کې د افغانستان هیئت هم سیدلې دی اوس ترکیې ته انقره ته د پاکستان هیئت هم شته. نو دغه غونډه به ډېر مهم وي او ډېر مسایل به مطرح کیږي.
د دې وړاندې د پاکستان، افغانستان او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ دا ډول شپږ غونډې نور هم شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي لوی سارنوال دفتر وایي افغان چارواکي د تازه نظر دي چې له هیواده د پیسو د وتلو د مخنیوي لپاره د امریکا ورکړی نظام استعمال کړي. پرون په یو ریپورت کې یاد دفتر ویل هر کال په میلیونونو ډالره د کابل له هوایي ډګر څخه بهر وړل کیږي. د ریپورت په وینا امریکا یو کال وړاندې افغانستان ته د پیسو د شمارلو یو ماشين ورکړی و چې هغوی لا تر اوسه نه دی استعمال کړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت خپل یو خبر پانه کې وایي د لټون د یو شمېر عملیاتو پر مهال یې درې تنه وسلوال مخالفین وجلي او دیارلس کسان یې ژوندي نیولې دي. دغه خبر پانه وایي د هیواد بیلابیلو برخو کې ترسره شوې دي عملیاتو کې امنیتي ځواکونو په لوی مقدار کې وسله هم ترلاسه کړې ده. د خبر پانه لمخه د ننګرهار ولایت د بتیکوټ په ولسوالۍ کې دیارلس تنه وسلوال مخالفین سره د سپکو او درنو وسلو او بارودي موادو نیول شوي. بلخوا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ په خوا او شاسي مکه درې تنه وسلوال مخالفین وجل شوی او وسلې تر لاسه کړې شوې دي. په دې اړه لا هم د وسلوالو طالبانو لخوا کوم دریز مخته نه دی راغلی. ریپورتونه وایي ایران د افغانستان د هرات په خار کې خپل کنسولګری تړلې ده. دا له هغې وروسته ده چې افغان مظاهرچیانو د دې کنسولګری په دفتر برید کړی و. پرون د ایرنا په نامه ایرانی خبري ایجنسۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د یوې سرچینې لخوا خبر ورکړی و چې دا کنسولګری به تر هغو بندوي تر څو چې ایرانی حکومت د بیرته پرانستې نه وي ویلي. د دې چارواکي په وینا دوی په خپل کنسولګری د برید په اړه د افغانستان حکومت ته د احتجاج لیک هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېر توت په ورځ هغو افغان مظاهرچیانو د هرات په ښار کې د ایرانی کنسولګری په ودانۍ د غل هڅه وکړه چې ویل کېږي د ایرانو ځواکونو لخوا د یو افغان کډوال د وجلو په سر یې احتجاج کاوه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما وایي امریکا فیصله کړې ده چې د شام د اپوزیشن مهمه ډله د هیواد د قانوني استازي په توګه ومني. د امریکا دا فیصله د شام د ولسمشر بشار الاسد په رژیم د فشار زیاتولو یو قوي ګام دی. د ای بی سی نیوز نومي امریکایي چینل سره د مرکې پر مهال ولسمشر اوباما وویل
We've made a decision that the Syrian opposition coalition is now
مونګایوا فیصله کړی دا چې د شام د حکومت مخالفینو اتحاد کې ټولې خواوې شامل دي او د شام د ولس په خټوګه نمائندګي کوي. نو ځکه مونږ دغه اتحاد د خلکو د جایز استازي په توګه منو.
The legitimate representative of the Syrian people
ولسمشر اوباما زیاته کړه چې له داسې ګام سره د اداره تمه لري چې د شام د اپوزیشن دا ډله به په ذمہواری کار وکړي او ځان به د شام د خزو او اقلیتونو حقونو ته جمن کړي. نړیوال ټولنې د شمالي کوریا د هغه ګام غندنه کړي چې پکې داسې ښکاری دغه هیواد په خلا کې د راکټ وشتلو کامیابه تجربه کړي. پینګیانګ ویلی د نن ورځې په دغه تجربه کې په مدار کې د موسمیات یو سیاره ځای پر ځای کړی ده. امریکا تصدیق کړی چې د ځمکې په مدار کې څه شی ایښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلی د شمالي کوریا دغه ګام په سرګند توګه د ملګرو ملتونو د قرارداد خلاف ورزي ده. جنوبي کوریا، جاپان او امریکا د اوږدې فاصلې په میزایل ټکنالوژي د بندیز لاندې د شمالي کوریا دغه اقدام غندلې دی. دا راز روس او چین هم د شمالي کوریا په دې ګام د خپګان څرګندونه کړې ده. بلخو ایران وای دوی د شمالي کوریا سره د میزایلو او اټمي وسلو د پرمختګ په لړ کې همکاري نه کوي. د روانې میاشتې په سر کې د جاپان رسنیو ویلي وو چې ایرانی پوهان د میزایلو د پرمختګ لپاره شمالي کوریا ته تکنیکی مرسته ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست پرون ویل چې دا تورونه بی بنیاد دي. رامین مهمان پرست او منل چې د 1980 په لسیزه کې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران او شمالي کوریا ترمنځ پوځي همکاري وا خو بیا ودرول شو. ایران او شمالي کوریا د روان کال په سر کې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې یو تړون لاسلیک کړی دی. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو ریپورت ویل چې ایران او شمالي کوریا یو بل سره د بیلستیک میزایل ټکنالوژي شریکوي. د خبرونو پای
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په داسې حال کې چې نن په ترکی کې د پاکستان، افغانستان او ترکی ولسمشران په افغانستان کې د تفاهم په پروژه خبرې کوي، خو یو افغان پارلماني غړی اسحاق ګیلانی دا نظر لري.
موږ د ډېر تعداد د پاکستان د پارلمان غړو سره خبرې وکړې. دوی په ډېر صراحت باندې ویل چې پاکستان ملامت دی، ISI ملامت دی، د پاکستان فوج ملامت دی.
په افغانستان کې چارواکي وایي شپږ ځانمرګي برید کوونکي ژوندي نیولي دي.
شپږ تنه ځانمرګي د سرودي ولسوالۍ سلطانو په کلي کې د ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ژوندي ونیول شول.
او سکه هم یوشتمه پیړۍ روانه ده، خو د شمالي وزیرستان ولس دا په کومه پیړۍ کې اوسي؟
ځنه خلک نه په یو میل کې دي، ځنه نه په دوا میل کې دي. په شتونه ګرځي په بجلې باندې تقریبا د درې کوله شي په میز دا مزه وایي.
سیما افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو تاسو نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستل او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو او د سر راپور ته وردو. په داسې حال کې چې نن د افغانستان، پاکستان او ترکی ولسمشران افغانستان کې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د روغې کولو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. چارواکي او سیډونکي وایي تر څو چې پاکستان په رښتینی توګه افغانستان کې سوله ونه غواړي، تر هغې به په دې وروستو کې د مذاکراتو تیز شوی بهیر هیڅ نتیجه ورنه کړي. بشیر ګواخ پرې نور تفصیل لري.
نن د پاکستان، افغانستان او ترکی ولسمشران په انقره کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزي د وایان مرسیال سیمک هیروي وای په دې ناسته کې بعد د سولې د خبرو ترڅنګ تیرونه د هیواد د استخباراتي ادارې پر مشر د ځانمرګ برید چې کوټه کې پلان شوی وو په اړه هم بحث وشي. پاکستان دا تور رد کړی، خو ښاغلی هیروي وای
په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکاریو په څرنګوالي خبرې وشي، او د اسدالله خالد د ترور هڅه به هم تر بحث لاندې راشي، او افغان حکومت به په دې اړه ترلاسه شوي اسناد د پاکستان ولسمشر ته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې پخوا پر پاکستان د سولې مذاکراتو لپاره د رښتینو هڅو نه کولو تورونه وو، د روسیو کې د خبرو تیزېدو لړکی پاکستان ځینې طالب مشران له بنده خوشي کړي. د افغان پارلمنت غړی سید اسحاق ګیلانی وایي اوس پاکستان دریز بدلولو ته مجبور شوی دی.
زه فکر کوم چې پاکستان اوس پوهېدلی چې کوم اور یې ولګاوه اوس د ده لمن ته ورسېده. بغیر د هغې نه نن موږ د ډېر تعداد د پاکستان د پارلمان غړو سره خبرې وکړې. دوی په ډېر صراحت باندې ویل چې پاکستان ملامت دی، آی اس آی ملامت دی، د پاکستان فوج ملامت دی. معلومیږي چې ملکی خلک او ملکی سیاسیون د پاکستان هم په دې باندې پوهېدلي چې پاکستان کې یو خوشته.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي اصلي خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې اعتمادۍ ده چې باید لرې شي.
تو دونو عمر بد اعتمادی خام خا بس ٹائم ورکے چاہ بد اعتمادی ختمی کی چو دننا کال مخ کے کم حالات آگے کے نننو حالاتوں کے فرق تھے نن دا آگے پر نسبت کینی سارا خبریں کئی دگے سر بد اعتمادی ختمی کی اعتماد برازی پیو بر
په داسې حال کې چې امریکا، افغانستان او پاکستان په 2014 کال کې له افغانستان څخه د ناتو پوځیانو تر وتلو مخکې د سولې بهیر کامیابولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد وای
په دې کوشش کې چې په هر قیمت کې موږ د دغو روانو جګړو او خون خرابو لپاره د خبرو د لارې نه یو د حل لارې پیدا کړو. دا که په افغانستان کې، که په خارج کې، که په هر ځای کې او د مذاکراتو یا د افغانستان د راتلونکي په باره کې خبره کیږي، نو په دې باندې موږ اوس امیدوار یو.
خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک له پاکستان څخه د رښتینی ګامونو پورته کولو امید نه لري.
خبره خطول کوي وایي چې امن راشي، هر یو کس وایي زما د مرضۍ والا امن دې راشي. پاکستان هم داسې د خپل مفادات نو هغه فکر کې آیا سفر راغلی دی، نو چېرته خو راغلی وي نو بیا به دا خبرې مخکې لاړ شي. خو زه دې باره کې لږ خپه نیولې غونده یم، ډېر خوشبینه نه یم. ما ته داسې نه ښکاري چې پاکستان خپل لونګ ټرم یا امیډیټ چې کوم نږدې هدفونو راوسته یا بل څه دغه راوسته دي. کوم کسان یې پرېښودي دي هغوی کې زیات اهم ملا برادر فرض کړه داسې کومه خلک پکې نشته دی.
اسحاق ګیلانی بیا وایي طالبانو سره خبرې ځکه نه کامیابیږي چې ډېرې خورې ورې دي.
همدا اوس مثلا دوه مجلسونه دلته په پاکستان کې دي، یو په ترکیه کې دی، په عین وخت کې په پاریس کې مجلس کېږي. دا ټول دا خبرې خورې دي. دا چې تر یو سقف لاندې را نه شي، زه فکر کوم چې دا به هم خلک به ستړي کړي او نتیجه به ونه لري.
خو چارواکي وایي د یو بل مثبت قدم اخیستو په لړ کې به نږدې راتلونکي کې فرانس کې طالبان خپلو پخوانیو مخالفینو او زړې شمالي ټلوالې اړوند سیاستوالو سره ملاقات کوي. بلخوا افغان حکومت د سولې د بهیر کامیابولو لپاره د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ځینو طالبانو د وستلو غوښتنه هم کړې.
اردوونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار احمد شیبر هم دغه موضوع د افغان ولسمشر حامد کردی پخوانی ویان وحید عمر سره څېړلې ده او په سر کې یې پوښتلې دي چې دا ډول غونډې به سلاسته راوړنې راوړي او کنه. نو هغه وایي
فکر کوم چې دلته به ډېر سطحي دا موضوع مطرح سي او پخوا هم دا کار سوی. پروسه کال چې رئیس جمهور ته ترکیه ته مجلس ته نو د استاد رباني پیښه سوی وه، نو هلته هم دا خبره وشوه چې دا موضوعات به څېړل کېږي. خو تر اوسه پورې تازه دغه پیښې په ارتباط څه لاسته راوړنه نه وه او څه لاسته رانغله.
دا اووم ځل دی چې دغه درې اړخیزه غونډه ترکیه جوړوي. پخوا یې هم کومه لاسته راوړنه نه لرله چې رسنیو رپورت ورکړی وي.
دا خو اووم ځل دی چې دا کار کېږي. دما پیادیږي دغه مجلسو کې او دوه دریو کې زم ومه. دا د ولسمشرانو په سطح چې مجلسونه کېږي چې واتساپ د بین المللي کانفرانسونه کېږي یا دغه د استانبول پروسه یې څه بولي، دا ډېره سمبولیکه پروسه ده. هلته بیانیې فقط ورکول کېږي، کاري مجلسونه نه وي. هم د دغه خاصې قضیې په ارتباط زه فکر کوم دا بیا په راتلونکي پورې اړه لري چې څه رقم پیشرفت کېږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. تاسې خبرې چې پاکستان د دې خبرې نه د منلو نه ډډه وکړه چې دغه پیښه د پاکستان نه تراهي شوې وه او د هغوی رسمي موقف دا ده. او حتی که چیرې دغه موضوع مطرح هم کړي رئیس جمهور هلته په دغه مجلس کې، زه فکر نه کوم چې پاکستان به دا په داسې اسانه ومني.
کابل بیا د خپلو چارواکو پر وژنه اسلام آباد ته ګوته نیسي او بیا د سولې د خبرو لپاره ورسره کښېني. وحید عمر، ستاسو په نظر دا څرنګه سیاست دی؟
ولې دا خو لږ حیرانوونکی اقتصاد ده. څه څه رقم توجیه کېږي په دې زه هم نه پوهېږم. خو په هر حال فقط یوازینی توجیه چې دغې غونډې لپاره کېدی شي هغه دا ده چې دا غونډه مخکې له مخکې جوړه شوې وه او دا پېښه په دغه اخرو ورځو کې سی وه. نو احتمال د کنسلولو وي یا احتمال د عدم د ګډون د ولسمشر پکې نه و، نو ځکه دی د ګډون وکړو. خو که چېرې تاسې متوجه اوسېږئ، رئیس جمهور هم ډېر محتاطانه موقف ونیوه په دې موضوع کې. دا یې ویلې چې موږ ثبوت لرو په کوټه کې دغه پېښه تراهي شوې وه، خو بیا یې وویل چې موږ پاکستان ته ګوته نه نیسو. خو دا معلوم معلومات لرو چې د کوټه کې طرحې شوی و. نو په هر حال زه فکر کوم چې رئیس جمهور هم په داسې یو حالت کې ده چې یو څه پاکستان د سولې په خبرو کې وعده ورکړي د افغانستان حکومت سره، نو هغه هم نه غواړي چې د فتن د دغه پیښې سره دا پروسه بیخي قطعه شي، نو ځکه هم پکې په دغه مجلس کې ګډون وکړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ همکار احمد شبر د افغان ولسمشر حامد کردی پخوانی ویان وحید عمر سره د افغانستان پاړه باندې د سولې په پروژه باندې چې کوم غونډې روانې دي پاړه په دې اړه خبرې کولې. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د پارلیمان یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان پارلیماني غړو سره غونډه کړې. دا غونډه بنن هم دوام لري. په غونډه کې د دواړو هیوادونو له افغانستانه د بهرني ځواکونو وتلو وروسته پر حالاتو خبرې کړي. د دې غونډې نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکړي.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې خبري اترې روانې دي. د دو ورځنی غونډې تابعیا چې د پاکستان ایوي غیر سرکاري ادارې پیلډاټ کړی دا، یو چارواکي حمل دوستین مشال ریډیو ته ویل چې نن په غونډه کې د 2014 کال کې د افغانستان نه د اتحادي فوزونو د وتلو وروسته په صورتحال خبري اترې کیږي.
نن خو یو اپډیټډ ریکمنډیشنز دی، لکه لاست ټایم چې دا ډایلاګونه سوې ده هغه کې څه اپډیټ سوې ده. یو خو دا ټاپک دی او بیا هغه ګوري کې څه اپورچونټیز او چیلنجز راځي چې د 2014 بعد امریکا چې لاړ شي دا ځای نه خپل اپورچونټیز پاکستان او افغانستان او څه چیلنجز د ګورل شي د باره کې خبره کړي.
حمل دوستین ویل چې 13 ورځ شوی غونډه کې خپل منځي تعلقات خکولو سره سره په سیمه کې امن قائمولو کې د دوانو غاړو د پارلمانونو کردار، دوانو ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ورکولو، د اولسونو ترمنځ رابطې زیاتولو او خپل منځي تاوتریخوالي کمولو نه علاوه دوانو ملکونو سره تړلې په موضوعاتو باندې خبرې اترې وشوي. خبريال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي
پارلمان د غړو دوانو هیوادونو ترمنځ د اړیکو تګ راتګ دا ځکه مهم دی چې د پارلمان غړي د اولس استازی وی نو پختو کولی شي چې سرنګي په دواړو هوادونو کې خلکو هغه احساسات کې ویوبل پر ضد وی هغه نرم کړي. بد اعتمادي په دواړو هوادونو کې د یوبل پاړه باندې موجود ده. نو په دې حالت کې بیا د پارلمان غړي د حکومتونو سره سره دی خورو لوبوري شي او دی حکومتونو باندې هم تر صحدا فشار مچول شي.
یاد دی وی چې د دواړو ملکونو د پارلمان د غړو ترمنځ دا ومه غونډه ده او د غونډه کې د افغانستان اتلس رکنی پلاوی عبدالولی راجی په مشرۍ کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام د دې خبرونې یو بل راپور تر راغردوم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وای چې د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ کوي او پاکستان به په دې لړ کې هر ممکنه مرسته کوي. ولسمشر زرداری دا خبره پرون د نهه پورس له فرانس ولسمشر سره د ملاقات وروسته کړي چې نور تفصیلي ګولیا روان دي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وای له فرانس سره دواړخیزه اړیکو پراخول، تجارت ته نوره وده ورکول او کاروبارانو لپاره نوې موقع برابرول غواړي. په پیرس ښار کې د فرانس له ولسمشر فرانسوا هولاند سره د سه‌شنبه په ورځ په ملاقات کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وی پاکستان فرانس یو مهم اقتصادي او پرمختیاي ملګری بولی. د ملاقات وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا هولاند وی
نوز افون پارلي د لنسامب د لا ریجن ای نو سوئتون ک
موږ د سیمه په اړه مجموعي خبرې ترې وکړي او هیله من يم چې کې دي چې پاکستان په سیمه کې د استحکام وجه جوړ شي. دلته یو ډیر جدي تاریخوالي موجود دي او ټول ته معلومه هم ده. خو د فرانس کردار چې اجازه یې ورکړي او دا توان چې هر چا سره خبرې وکړو چې دا تاریخوالي ختم کړو او امن پر ځای کړو. موږ د اټمی وسلو په پراختیا هم خبرې وکړي چې فرانس پکې دلچسپي اخلي او موږ په ګډه سره غواخونو مخه نیولې شو. په دې موقع ولسمشر آصف علي زرداری ویل پاکستان د نبي کول د روښانه مستقبل لپاره د کوټلې ګامونو پورته کولو ته ژمن دی. هر یو ماشوم ملالا یوسفزای ده. هر یو ماشوم د تعلیم حاصلولو حق لري او موږ د جمهوریت په لور تللو او د ترهګرو غاخونو پر ضد کار کولو ته ژمن یو. ولسمشر آصف علي زرداری په افغانستان کې د امن بهیر په اړه ویل پاکستان به د افغان سولې پخلاینې بهیر ملاتړ جاری وساتي او هر ممکن مرسته به ورسره وکړي.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پروند سه شنبه په ورځ د ماسپخین پر مهال د پکتیکا ولایت د سروزی ولسوالۍ په سلطانو کلی کې د ملي پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په ګډو عملیاتو کې شپږ تنه ځان مرګ نیول شوې دي د یاد ولایت چارواکي وای نیول شو کسانو غوښتل چې د پکتیکا په ولایت مقام امنیه قومندانۍ او ملي امنیت ریاست یو ځای او هم مهال بریدونه وکړي په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نجیب الله الوخیر راکړي
پکتیکا والی محب الله سمی مشال رادیو ته ویل چې نوموړي شپږ تنه ځانمرګي چې د پولیسو پوځي یونیفورم او دریشي اغوستي وي له یو رینجر موټر انتحاري واسکټونو او کلاشینکوفونو سره یو ځای د نوموړي ولایت د ملي پولیسو او ملي امنیت د منصوبینو په ګډو عملیاتو کې د سروزی ولسوالۍ د سلطانو په کلی کې نیول شوي دي خاغلی سمی موویل چې ځانمرګ غوښتل د پکتیکا په ولایت مقام امنیه قوماندانۍ او ملي امنیت ریاست هم مهاله بریدونه وکړي
شپږ تنه ځانمرګي د سروزی ولسوالۍ سلطانو په کلي کې د ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ژوندي ونیول شول له دوی سره شپږ انتحاري واسکټونه دي او همداراز یو رینجر موټر د شاه هم په انتجاره موادو باندې انډکټه او یو ملي راکټ ورسره ده او زمينه کلشنکوفونه ورسره دي دوی د ملي پولیسو په یونیفورم کې ځانونه جوړ کړو او غوښتل چې له دغه یونیفورم او رینجر موټر نه په استفاده سره دوی دا بریټ ترسره
پکتیکا والی محب الله سمیم دا هم ویل چې نیول شوي انتحاري کسان درې تنه د غزنی او یو تن د کندهار اوروزګان او میدان وردګو د ولایتونو اوسیدونکي دي د یادونه ورده واستوالو طالبانو او یا نورو ډلو په دوی پورې د یادو کسانو د بستګۍ او تړنې په تړاو رسنیو ته څه ندي ویلي نجیب الله الخیل مشال راډیو خوست
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختځي د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین نه دیموکراسي راځي
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی
په ترکیه کې دینز د کړی د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان د کوونکی نظر
د دینیز د کروپسان کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ورسره دي هم فلسفه ورسره ده چې دا ډیر ضروری علم نه دي
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی ورزو د پاکستان د قبایلی سیمې مومند ته د دغه سیمې ګورنمنت کالج اف کامرس اینڈ منیجمنت ساينس غلنې کې د کړی کون کی وای چې دوه کلونه وړاندې د کالج نو ول استادان وستل شوی وو چې نور بیا نه دی اخیستل شوی او د دې لوجه د هغه تعلیمي زده کړې ډېرې متاثره شوې دي زموږ همکار په دا تفصیل لري
د ګورنمنت کالج اف کامرس اینڈ منیجمنت ساينسز غلنې زده کوونکي وای چې دوه کلونه وړاندې د کالج نه وستل شوی ول لیکچرران بیرته او یاد هغه په ځای نور استادان له هم ندی خستل شوی چې لوجه د هغوی زدکړې متاثر شوی دی په محمود جنسی کې د کمرشل تعلیم او د ساينسي زدکړو لپاره د دی یوازنی کالج یو زدکون کې عدنان چې زدکړې د بی بی ای انرز مضمون دی مشال ریډیو ته ویل
دی نه مخکې پکې بی بی ای بی ای ټی وا
هغه هم ختم کړله، بی آی ټی پکې و هغه هم ختم کړله، او بی بی اے ختم کړی دا اوس پکې څوک ایڈمیشن نه لیسه پکې نشته. مخکې ستر د کانټریکټ والے کې جران و هغه ته ختم کړل، نو اوس په لباقي نه جوړ کړی.
یو بل زده کوونکی وویل چې کله کالج ته راغلل نو تعلیم ډیر زیات ښه روانو، ولې دا سات ډیر زیات د ستونزو سره مخ دي؟
جی زما نوم مسرت شاه دی، زم د بی بی اے سکس ټرم سټوډنټ یم. خو جی نه خو سکه له تیر کال په بی بی اے بی ټی کې د سره ایڈمیشن شوی نه دی، او چې کوم د ایجنسی سټوډنټان دي نو هغوی یا زی ښکته سیټلتا چې د چا وس کېږي، او که د چا نه کېږي نو مجبورۍ نه بس یا پاتې یا سمپل بی وغیره ته ځي.
هم د میاګانو منډه یو بل ځوان چې په کالج کې سبق وایي وی ویل چې د هغوی مالی حیثیت دومره زیات نه دی چې د لرو پرتو سیمو کالجونو ته لاړ شي، باید حکومت ته په دې کالج کې د استادانو شمیر پوره کړي.
ثناء الله د باري سرجیک د ایچ آر بانک سپیشلایزیشن ټیچرانو، د مارکیټینګ سپیشلایزیشن ټیچرانو، اوس فاینانس وارن در په در دي ایچ آر والو به سر کول لري، او مارکیټینګ والو نوم نشان هم نشته.
هم په دې کالج کې په کال 2010 کې یو شمیر استادان د کالج نه وستل شوی وو. یو استاد محمد اقبال مومن چې هم د سیمې اوسیدونکی دی وی ویل د هغوی د وستو وروستو کالج کې د زده کوونکو شمیر هم ډیر کم شوی دی.
لکه دا پروګرامونه شروع نو په کالج کې غلنې کامرس کالج به موږ ذکر کوو چې چی څو تعداد مکمل شو، اوس هغه تعداد چې کوم مطلب ټوټل لکه 100 پورې پاتې، 120 پورې تعداد پاتې دی، صرف انټر لیول چې دی یعنی کې نو هغه پروګرامونه مکمل ختم شو. په پاتې کې بیا دا پروګرامونه دوباره شروع کړی شي، دا دوباره شروع شي نو غریب سرواله پر باندې وړي خسته پروګرام دی.
بیا مو د کالج د پرنسپل ظهور احمد سره خبرې وکړې. هغه وویل
هغه دې ته ما هم د رسوسو په دغه مخ کې کوم پرېږي ګل هغه مو سره کله کله کبي سمې برابر نه کړه. موږ سره څه کسانو هغه اکدم کیو وستل فکس پی والا او کاري دې هغه سره پرې خوته مثلا دا چې موږ وایي چې کم از کم دغه 14 کسان به څنګه 15 کسان هم راکې کنه، نو موږ په خپل کاري دې هغه چلو.
خو د ظهور احمد په وینا د استادانو د کمیلو وجه د ماشومانو سره سره هغه ته هم ډېر زیات ستونزې ورپېښې دي، خو بیا هم هغه لګیا دي او کوشش کوي چې دغه مشکل سناسه حل کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مومندونه د ملکن په غاخي ورخیجو د سوات منګور ښار ته ورجو. د سوات په منګور ښار کې د میوزیم یا عجایبګر ودانۍ د تیر نه په ورځ جوار بیا د خلکو لپاره پرانستې شو. دا میوزیم د سوات د والی په وخت کې د ایتلی د حکومت په مرسته جوړ شوی و، خو په سوات کې په 2003 او 2009 کې د نامنۍ دوران په یو بمی چاودنه کې د میوزیم ودانۍ زیانمنه شوې وه. اوس د دې ودانۍ د بیا رغونې کار سرته رسیدلې او تیره ورځ یې پرانسته وشوه. په دې موقع د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د موجوده چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړې چې د سوات د ډی سي او کامران خان د کامران رحمان په غږ پیلېږي.
دا زمونږ د پیخور میوزیم نه پسته الحمدلله ټول نه غټ میوزیم دی په صوبه کې، او په دې کې زمونږ د سوات واري سر چې څومره نوادرات یاو پکې خود لیکيږي، او په دې کې د سوات هیستوري او وسري چې کوم زمونږ سیلانان دي د پاکستان او د بهر ملک هغه که خیری راځي او دا به ګوري او دغې ته زمونږ د تاریخ دغې به ته پته لګي، دې سره به زمونږ سیاحت که خیری زیاتیږي او خوکیږي. به
د پرانستې په موقع د خیبر پختونخوا لرغوني آثار او محکمې مشر ډاکټر شاه نظر اویل چې دا د اټلی حکومت له اړخه 120 میلیون یورو د لرغوني آثارو ساتنې پروژې برخه ده.
چونکې دا ډېر اهم عجایبګر دی، د دې سیزونه مونږ سره هلته محفوظ پراته دي، نو انشاءالله زمونږ کوشش دی چې دا مونږ د مارچ په آخري هفته کې یا د اپریل په آخري هفته کې دا مونږ عوامو ته کولو کو، ماشومان راشي، لوی راشي، د بار نه خلک راشي، سیاحت وګوري، د دې علم کې اضافه وکړي، ننداري وګوري، نو دې کې چې کوم سیزونه زاړو مونږ سره سو په خبر کې پراته دي نوې کودای مونږ د دې سلسله کې وګړي. نه صرف دا چې مونږ بلډینګ تعاون دي مونږ سره کوي، بلکې مونږ څلور ځایونو کې داسې کودای نه وکړو چې هغه نه نوې سیزونه دي خو زاړو
د سوات عجائب خانې بیا جوړولو په اړه د اټلی حکومت لاړه د لرغونی آثارو پروژې مشر ډاکټر لوکا په دا اړه مشال ریډیو ته وایي. عجائب خانه د لرغونی آثارو او کلتوري شیانو ایښودو یو اهم ځای دی. دغه ودانۍ ټول پاکستان کې په دغه توګه ځانګړي او ړومبۍ ده چې د نوي ټکنالوژي د سوري لاندې جوړه کړې شوه، او د لرغونی آثارو په سطح سوات ډېر اهم ځای دی او لویه پنګه لري. د عجائب خانې بیا جوړولو مقامي کلتوري ټولنو هرکلی کړی دی او دغې د سیمې لپاره یو ګټور ګام ګرځولی دی. په دغه اړه مقامي آرټس او سوات آرټس ایسوسیشن مشر مراد وایي.
د دې عجائب خانه پیدا خدا دا چې کوم زمون لرغونی آثار دي هغه بدل ته محفوظ هم شي، بل هغه به دنیا ډیره په اسانه باندې ویني، ځکه زمون خودلته ډیر زیات آثار د بودا مجسمه یا د شنور سټوپې د شونه دلته وو محفوظ، خو د بدقسمتۍ نه زمون سر دسه یو ځای نه او جاغب کې پراته، سب په خور کې پراته، سب په صحابه کې پراته، سب زمون سره په ایتالوی میشن کې پراته، نو د عام خلکو هغه لیدل کتل لاغه سر نه کېدل، بل د بهر نه چې کوم سیلانیان نازین هغه ته هم د دې علاقې د کلتور او زمنګ چې کوم اغه کلچرل پیټرنز دی اغه شزونه یا اغه نور موټیو سی دی اغه چا تخکارنو ناغه بس هر سړوی نه پوره دنیا ته باخ کاری.
چارواکی وای چې د سواد عجائب خانه شایان به د پیښور او صوابۍ نه ډیر زر بیرته راوړل شي، او سواد کې نور هم د لرغونی آثار لټون روان دي، او هغه شایان به هم د عجائب خانه کې اخوده کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوردونکو درینی به بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د فارورز منور شاته.
د پاکستان، افغانستان او ترکی ولسمشران با نن په انقره کې افغانستان او سیمه کې د روانو حالاتو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکارۍ خبرې اترې کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د لټون د عملیاتو پر مهال یې درې تنه وسلوال مخالفین وجلي او دیار لس کسان یې ژوندي نیولي. هلته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي لوی سارنوال دفتر وایي افغان چارواکي دې ته زړه نازړه دي چې له هیواده د پیسو د وتلو مخنیوی وکړي. ریپورټونه وایي ورسته له هغې چې د افغانستان په هرات ولایت کې افغان مظاهره چیانو د ایرانی کنسلګری په دفتر برید وکړ، ایران دغلته خپله کنسلګری تړلې ده. نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د هغه ګام غندنه کوي چې پکې داسې ښکاري دغه هیواد په خلا کې د راکټ وشتلو کامیابه تجربه کړې، بلخوا ایران ویلي میزایل او اټومي ټکنالوژۍ کې د شمالي کوریا سره همکاري نه کوي.
وردم کو د خبرونو لنډیز مو د منور شان اوریدو. او سردو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینېداریو کې سره غلي دي. په اسلام آباد کې زمونږ همکاري رابعه اکرم خان په دغو کې ځینې لوستې دي او تاسو لپاره دا رپورت برابر کړی.
جنگ ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې پاکستان کې یو منتخب حکومت خپل آئینی موده پوره کوي چې یو طرف جمهوری استحکام لپاره سیاسي کوششونه ښه ثابت شو، خو بل طرف ته خیبر پختونخوا، فاټا، کراچۍ او بلوچستان کې ترهګري، هدفي وژنې، فرقه ییز قتلونه، شوکې او د خلکو تختول غونډې پیښونه ملک د امن او امان مسلې سره مخ دی. ادارې وړاندې لیکي چې د بدامنۍ په دې فضا کې بعض ډلو یره ښکاره کړې ده چې عام ټول ټاکنې به په پوره امن توګه ممکن شي، نو حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لپاره دا د یو فکر خبره ده چې اغوی د جمهوریت استحکام او انتخاباتو لپاره د امن او امان غیر معمولی ګامونه وچت کړي. ادارې زیاتوي چې جمهوریت د امن نه مضبوطیږي او چرته چې بدامنی او بد انتظامی وي نو هلته جمهوریت نشي راتلی، او د جمهوریت لپاره د فوج تعاون هم ضروري دی. نو جمهوریت او پرامن او پاکي ټول ټاکنو لپاره سیاسي او عسکري مشرانو ترمنځ تعاون او مفاهمت به ملک او قوم په مفادو کې بوي. ادارې لیکي چې جمهوری حکومت د دې خبرې پابند دی چې عام ولس ځان او مال، روزګار او د ژوند ضرورت سره سره سماجي انصاف تحفظ هم ورکړي، او که یو جمهوری ملک د ولس د مسلو حل نه روباسي نو دا د جمهوریت منافی ده. ادارې اخره کلی کې چې حکومت د ملک کې د امن او امان بحالې لپاره موثر لار اختیار کړي چې جمهوریت هم مضبوط شي او د ولس د مسلو او مشکلاتو حل هم روزي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې جمی په موسم کې د لواري ټاپ د بندیدو لوجه د چترال ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دي، خو که موجوده حکومت په خپل مقرره وخت د لواري ټنل کار سرته رسولې وي نو د چترال د ولس د مشکلات به دمرنه زیاتې دي. ادارې لیکي چې د ټنل کار به د تیر کال دولسم میاشت پورې به مکمله وو، خو موجوده حکومت د لواري ټنل فنډ ملتان او لاړکانه کې په ترقیاتي کارونو ولګوو چې له وجې دا منصوبه تر اوسه پورې مکمله نه کړې شوه. ادارې لیکي چې حکومت له پکار ده چې لواري ټنل ورځ کې څلور نه تر پنځه ګنټو لپاره دي موټرو لپاره خلاص کړي او پاتې وخت پرې کار د تیزۍ سره وکړي چې دا منصوبه په وخت مکمله کړي چې دا شان د چترال د ولس ستونزې راکمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ورسپانه دی نیوز لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دوشنبه په ورځ د ملالۍ په نامه د تعلیم د هغه نړیوال فند لپاره د لس میلیونو ډالرو د ورکړې اعلان وکړ چې تر 2015 کال پورې به په پاکستان کې وټول نجونو ته تعلیم ورکوي.
ورسپانه لیکي ولسمشر زرداری په پیرس کې د دی فند د پرانستې وغونډه ته په وینا کې وویل چې وترهګرو او سختریزو ته به په تعلیم ماتې ورکوي او په خاصه توګه د نجونو په تعلیم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کیترن ایشټن هم دې غونډې ته په لیږلو ځانګړو ویډیوګانو کې خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ورسپانه لیکي ولسمشر زرداری بنسټ پالان پر دې وغندل چې مذهب یې بدنامه کړی دی. هغه وویل چې د قرآن لومړی ټکی اکرا دی، د کوم معنا چې د لوستلو ده. د ولسمشر زرداری په وینا تیاره او نفرت خوروونکي سخدریزي له یوې داسې نجلۍ ویریږي چې کتاب یې په لاس کې وي. هغه وویل چې ملالا یوسفزۍ د یو ترکی پسند پاکستان سمبول ده او د تیارو استازو پرې برید وکړ. د هغه په وینا د داسې اوږدمهاله سیاسي اصلاحاتو اړتیا ده کوم چې د تعلیم لپاره ډیر مهم دی. ولسمشر زرداری وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې نجونو ته د معیاري تعلیم د زمینې برابرولو لپاره له پاکستان سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په خپل پیغام کې ویلي وو چې د بې تعلیمۍ تشه ډکول د اقتصادي پرمختګ نسخه ده. بل پلو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دی چې پر ایران د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې افغان کډوال اغیزمن شوی دی. مقاله لیکي د افغانستان مزار شریف ته نږدې د یو کلي اوسیدونکی نصیر یو کال وړاندې د خپل واده لپاره له ایرانه ستون شوی و. اوس چې کله هغه د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره بیرته په مزدورۍ پسې ایران ته ولاړ نو ډیر ژر ورته معلومه سوه چې هر څه بدل شوي وو. ورځپاڼه لیکي د لانجمن اټمي پروګرام پر سر پر ایران د لګېدلو نړیوالو بندیزونو له کبله د ایران ریال یوازې په روان کال کې 15% راټیټ شوی دی. د دې له کبله هلته د افغانانو لپاره د کار کول بیخي بې ګټې شوي دي. نصیر وایي پر ده تر $6,000 د واده د خرڅې باندې دي او څه کم $1,500 به هغه چاته ورکوي چې دی ایران ته اړولی و. ورځپاڼه د دې افغان مزدور له خولې لیکي چې دی اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه به دا دومره پیسې ادا کوي او افغانستان ته هم بیرته نسي تلای ځکه چې هلته هم د خلکو پوروړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په ایران کې افغانان د ځایي خلکو په پرتله په لږو پیسو کار کوي او هم یې بیمه نسته نو ځکه کار ورکوونکي د ځایي خلکو پر ځای افغانان مزدوروي. نصیر چې کله بیرته ایران ته تللی دی نو د تهران په ختیځ کې په یو رستورانت کې کار کوي کوم چې د ته د ورځې څه کم 200 افغانۍ ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه نصیر په دې نه دی خبر چې د ده پر ګټه دا دومره اغیز پر ایران د لګیدلو بندیزونو له کبله پرېوتې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي له هغې وروسته چې د امریکایي چارواکو په خبره د افغانستان او پاکستان په تورخم پوله باندې د افغانستان خواته د غیر قانوني ټکسونو راټولولو مبینه کارویانې کیږي، د افغانستان حکومت دغه چیک پوسټ باندې کار بند کړی. دا د دغه هیواد د کسټم پوسټونو باندې د حکومت لخوا د تحقیقاتي کاروایۍ یوه برخه ده. د مقالې مهم ټکي زموږ همکاره ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د غیر قانوني ټکسونو خلاف کاروایی شروع کړي چې دغه ټکسونو سره په مبینه ډول یو شمیر زورواکانو ته ګټه رسیدلې. وال سټریټ جرنل لیکي دا ګام لوړ پوړو چارواکو د ورځپاڼې د یوې مقالې پر دې عمل کې اخیستی چې دا یو با اثره گورنر پاړه دی. ورځپاڼه د افغانستان د خزانې وزیر عمر زاخیلوال د خلیلی کې کابل له تورخم پولې د سامانونو تیرېدل بند کړي دي چې دغه لاره له کابله پېښور ته ورسي. د امریکایي چارواکو په خبره په دغه پوله افغان چارواکو د قانوني ټکس نه علاوه غیر قانوني ټکسونه هم لګولي دي. دوی تور لګوي د ننګرهار گورنر ګل آغا شیرزی لپاره دغه ټکسونه ډېر ګټور وو. ورځپاڼه لیکي گورنر شیرزی مخکې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې سیاسي بڼه لري. د کرزی ویان ایمل فیضی په خبره 13 میاشت نوموړي په پوله په کسټم پوسټونو د غیر قانوني ټکسونو راټولولو د عمل تحقیق کولو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. ایمل فیضی وایي د کرزی یو سلاحکار محمد طاهر صافی په مشرۍ کې د دغه کمیشن غړو د هیواد په مشرقي او شمالي برخو کې د 12 ولایتونو دوره کړي چې د چارواکو په خبره د ګل په ورځ ننګرهار ته ورغلل چېرته چې له پاکستانه سامان وړل کیږي او دا یو مهم مرکز دی. ورځپاڼه لیکي د کمیشن لومړی رپورټ چې وال سټریټ جرنل ورته بیا کتنه کړې او یوازې د شمالي برخو په اړه دی، دا وړاندیز پکې ورکړل شوی چې د تخار ولایت گورنر په ګډون هغه استخباراتي چارواکي دی له کاره لرې کړل شي چې ازبکستان او تاجکستان سره په پولو د سار د چارو ذمہوار دي. ورځپاڼه لیکي لومړی رپورټونو د ننګرهار په هکله څه معلومات وړاندې نه کړل چې پکې په دروستیو کې په تورخم پوله د غیر قانوني ټکسونو کار بند کړل شوی. دغه مقاله چې پکې د رابطو امریکایي ډیپلوماټان او د ځایي ټرک ډرایورانو خبرې راخستل شوي دا تفصیل پکې ورکړل کړل شوی چې څنګه د پاکستان نه ننګرهار ته سامان وړونکو ډرایورانو شیرزی فنډ ته پیسې ورکولې. د امریکایي چارواکو د اندازو سره سم گورنر شیرزی د دې سکیم سره هر میاشت تقریبا 4 میلیون ډالر ترلاسه کولې، خو د شیرزی ویان په دې اړه د سویلو نه انکار وکړ. د کمیشن د رپورټ تر مخه د تخار ولایت گورنر احمد فیصل بیگزاد د ولسمشر امر باندې عمل ونه کړ، خو هغه هم په خپل ولایت کې د غیر قانوني ټیکسونو د اخیستل کېدلو نه انکار کړی.
اخریزم کو د تورخم نور برکی و ننګرهار ته زو. په ننګرهار کې یو شمیر خلک د خبرې اندېښمن کړي چې ګوندې د 2013 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، افغانستان به یو ځل بیا د ګډوډیو ښکار شي. په دې اړه باندې زموږ همکار باز محمد عابد دا رپورټ چمتو کړی.
لکه نه چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو پریکړه کړې چې د 2014 کال وروسته به افغانستان څخه ووزي، نو یو شمېر خلکو سره اندېښنې پیدا شوې چې ګوندې د افغانستان حالات به یو ځل بیا کړکېچن او ټولنه به د فقر او بدبختۍ په لور روانه شي. د دغو اندېښنو د لمنځه وړلو لپاره افغان دولت ته څه کول پکار دي؟ د ولس، مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو سره مسؤلیت جوړیږي او نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟ دغه پښتنو ته د جواب مندلو په موخه په جلال آباد کې د مثبت بدلون په نامه یوې خپلواکې ټولنې یو غونډه را بللې وه چې شنونکو پکې خپل نظرونه څرګند کړل. د مثبت بدلون ټولنې یو تن فعال غړی عبدالبصیر سباون وایي چې بهرنیان په قصدي ډول په افغانستان کې د خپل حضور په خاطر داسې اندېښنې تبلیغوي. نوموړی وایي
بهرنیان په قصدي ډول غواړي چې زمونږ د عامه خلکو ذهنیتونه په تشویش کې واچي، په اندېښنو کې واچي او دوی هغه خپل حضور لپاره لاره پیدا کړي او دلته د خلکو ته داسې وښایي که موږ نه یو نو تاسو ژوند نشي کولی. موږ غواړو چې خلکو ته دا وښایي که بهرنیان نه وي نو موږ به یو نظام ولرو.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواری وایي چې که چیرې د بې ثباته مشرانو د خودسرۍ او مخه ونیول شي نو د بهرنیانو په وتو سره به په ملک کې امن او امان پیدا شي.
نړیوال ځواکونه چې کله موږ سره دي موږ امنیت نه لرو، که چېرته دوی ووسي یا نه ووسي موږ ته مهمه نه ده. موږ ته مهمه دا ده چې ټول افغانان سره یو ووسي او دغه زموږ کوم ځینې مشران چې د افغانستان په ورانولو کې ډېره علاقه لري دغه خپل سرته پرې نه ښودل شي، افغانان سره یو ووسي او د دوی د ورانۍ او د دوی د ورانکارۍ مخه ونیسي.
د ننګرهار د آریانا پوهنتون د سیاسي علومو پوهنځي استاد شیرعالم املوال وایي بهرنیانو ته پکار دي چې خپل ټول جنگی وسایل افغان دولت ته پریږدي او د اوږدمهاله مرستې تعهد وکړي نو افغانستان به د ثبات په لور روان شي.
افغان دولت باید خپل بهرني ملاتړ په دې قانې کې چې دوی لپاره دومره مالی امکانات برابر کړي چې په دغه پاتې یو نیم کالو کې خپل د پاوز شمیر د کمیت او د کیفیت له نظره پیاوړی کړي. دوی ټول هغه امنیتي او پوځي امکانات، وسایل، وسلې، ټانکونه او نور تجهیزات په مکمل ډول افغان دولت ته باید وسپارل شي.
دغه غونډه چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیده اکثریت یې په دې باور و چې افغانستان کې جنگ د بهرنیو ځواکونو په وړاندې پیل شوی او د 2014 کال وروسته چې بهرنیان له افغانستان څخه ووزي دوی به یو خپلواک او پر امن هیواد ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس وایي په تیر شاوخوا یو نیم کال کې د پاکستان د هوایي ځواکونو 14 الوتکې راغورځېدلې دي. د ایجنټس په خبره په دومره لوی شمیر کې د الوتکو راغورځېدنو د دې الوتکو د عمرونو په اړه په داسې حال کې اندېښنې رامنځته کړې چې چارواکي د پیسو له نشتوالي سره مخامخ دي. لنډیز به له عبدالحی کاکړه واورو.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس دغه ځانګړی رپورټ د پاکستان د هوایي ځواکونو د راغورځېدونکو الوتکو د وجوهاتو او ورسره تړلو اندېښنو په اړه جوړ کړی دی. اژانس وایي د دوی د ریکارډ مطابق د تیر کال د مئی له میاشتې راهیسې د پاکستان فضائیه 14 الوتکې راغورځېدلې چې پکې نیمایي معراج جنگي تیاری دي. د اژانس په وینا د دې هیواد په 400 جنگي الوتکو کې 25% معراج الوتکې دي. په دې کې ځینې آن 50 کاله زړې دي. په راغورځېدلو الوتکو کې F-7 جنگي تیاری هم شامل دي چې لچنا اخیستل شوی دي. د اسوسییټډ پریس په وینا د پاکستان فضائیه چارواکو له دوی سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د پاکستان فضائیه پخوانی پایلټ سجاد حیدر اژانس ته ویلي د الوتکو راغورځېدنو نه یوازې د تیارو د عمرونو بلکې د دوی د چلولو د قابله ساتلو د کارونو په اړه هم پوښتنې راپورته کړې دي. د پاکستان د فضائیه پخوانی مشر تنویر محمود اسوسییټډ پریس ته ویلي دوی په ډېره کمه بیه د الوتکې اخیستي، جوړې کړي او د الوزولو قابله کړي دا ځکه چې دوی د پیسو له کمښت سره مخامخ وو. اژانس زیاتوي لکه چې د پاکستان او امریکې تعلقات خراب شوي پاکستان د خپلې فضائیه د جدید کولو لپاره اوس د چین په لور مخ اړولی دی. پاکستان اف 7 الوتکې لچین اخیستې دي او په دې وروستیو کلونو کې د اف سی 20 په نوم د پرمختللو الوتکو د رانیولو سودا کړې ده. د پاکستان فضایي د پخوانی مشر تنویر محمود په وینا د په وخت کې دوی د جی اف 17 د اخیستو کار ځکه پیل کړی چې په دې پوه چې نور دوی له زړو میراج تیارو او نورو چینی الوتکو څخه تر ډیره وخته کار نسی اخیستلای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ که یو خوا د پاکستان هوایي ځواک د الوتکو د نشټوالي سره مخ دی او پیسې ورسره نشته، نو بلخوا په شمالي وزیرستان کې تحصیل شوه کې آباد خلک وای چې د سو میاشتې نه د بجلی مکمله توګه غایبه ده چې ټول کارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي د ګریډ والا ترې هم پیسې غواړي او ورته وایي که پیسې مورنه کې بجلی بدر نکړو. د سیمې پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د عوامو د دې شکایت په اړه یې د وابډا سره خبرې کړې دي. نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
دا شمالی وزیرستان تحصیل شوا چې خواوشا یو لاک آبادی لري، د غلطه آباد خلک وایي هسې خوې د بجلی لوډ شیډنګ د کالونو نه روان دی، خو د تیرو سو میاشتو نه د غلطه بجلی په مکمله توګه غیبه ده چې له امله یې د برقیا بجلی سره تړلي ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. د سیمې اوسیدونکو فیض الله وایي چې دومره بجلی ورته په ورځ کې پری دي چې تش د سکلو اوبه پوره کړي.
مشکلات خو دومره ده چې درجه ټیپ په جهان کې بل شي سره نشته، لکه مستر بجلی مشکلات ویل چې ځنه خلک نه په یو میل کې دي، ځنه نه په دوا میل کې دي. بو په شګونو ګرځي په بجلی باندې تقریبا د درې کوله شي چې په میر دا مزه وایي ویز دا درې میاشتې پرخه ورکه دورنه بجلی.
دلبر جان وایي د ګریډ والا ورنه پیسې غواړي او پیسې نه ورکوي بجلی هم نه وي او ټول شپه زنانه دلګاډو او چینو نه اوبر چلوي. کلامو چې په دې اړه د تحصیل شوا پولیټیکل انتظامیه تحصیلدار فضل ودود نو پوښتل، نو دوی اوی
واقع چی د شوی تحصیل خلک چې کوم دی هغوی ته ډېره زیاته مسله ده د بجلی حوالې سره، ځکه چې کوم د وابډۍ والے دي که د پیسکو والے دي او که د ټیسکو والے دي. یوه خبره دوی دا کوي چې دا لاین ورلوډ دی. مونږ دا ګریډ والا سره دا ډسکس کوو چې مونږ د شوی او که بلندخیل ایریا ورسره واچوي نو د دې آبادی د سپینوام تحصیل نه کمه ده. باوجود د دې آبادی د کموالي دا لاین ورلوډ دی. نو آیا دا مسله په لاین کې ده یا دا مسله په ګریډ کې ده؟ په دې باندې ډېر زیات مونږ جرګې وکړې په ټل ګریډ کې. یو سجیشن دا راغی چې متبادل فیډر انتظام دی ورته وشي چې کوم منیسب د کامران دا خبره ورسره وکړي، ځکه چې دا یو مستقل حل دی، دا نه وي چې کوم دا لاین نه چلیږي.
دا یو سوال په ځواب کې چې ځایي خلک شکایت لري چې د ګریډ والا ورنه پیسې غواړي او کا پیسې نه ورکوي بجلی هم نه وي، په ځواب کې نوموړي زیاته کړه
سناسو داسې توامي شکایت هغه مونږ ته موصول شوی او په هغه باندې مونږ د ټل ګریډ د حکام سره هم دغه وکړه ایس ډی او سره راغلي خپل هغه ته مونږ دا شکایت وړاندې کړو چې داسې سټاپ سټاپ کې ځینې کسان داسې دي چې هغه لکه بدنام دي. د هغې خلاف تاسو خو کوشش وکړئ فوري کاروایي وکړئ. دا خو یو ډېره ښه خبره وشوه چې مشال ریډو لکه دا خبره د حکامو دغه ته رسوي. د شوي تحصیل چې کوم د دوو میاشتو نه د بجلۍ د مسلې ښکار دی چې د دې سره مستقل حل روبل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونی دی خبرونه د نړۍ رنگونه. دا خبرونه زموږ همکار ګولیاس تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره تاسو کوربه ګل ایاز حاضر یم. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی زو د خبر په خنخوا پیښور ښار ته چته چې د امریکایي کونسلګری یوې سفارتکاري ملاله یوسفزی لپاره په پښتو ژبه کې سندره ویلې ده.
Thank you.
امریکای سفارتکارا شایلا کریم د دغه سندرې نوم جنیدا په دې سندرې کې کریم ملالی ته د عقیدت پرځونی وړاندې کړې دي په ملالی یوسفزی او د هغوی په دوه ملګرو د اکتوبر په میاشت کې طالبانو بریټ کړی وو چې پکې ملاله سخت ژوبل شوی وو امریکای سفارتکارا کریم وای چې په پاکستان کې د جنکو تعلیم لپاره ډیر کار پکار دی او د دې سندرې بنیادی مقصد هم دا دی چې د دې د لارې یو پیغام ورکړل شي
She Jenako Jenako come sta te Jenako sabato
د امریکا د خلای ادارې ناسا د پخوانی چارواکي یو شخصي کمپنی جوړ کړی چې سپوږمۍ ته به دوه کسان لګي او په دې به یو اشاریه سلور ارب ډالر لګخ راځي ګولډن سپایک نوې کمپنی وینا ده چې د استعمال لاندې د راکټ او د کیپسول استعمال بکوي د دې وړاندې یو بل شخصي خلای کمپنی سپیس ایکس نړیوال خلای مرکز ته سامان وړي وو امریکا په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې سپوږمۍ ته انسان لګلی وو خو په دې لګخ او د دلچسپي د کمی له وجه بیا انسان نه دی لګل شوی د ناسا پخوانی چارواکی وای چې نورو هیوادونو تبا وړاندیز ورکوي چې سپوږمۍ ته انسان ولیږي د دې په وینا جاپان جنوب کوریا او جنوبی افریقا داسې هیوادونه دي چې ساينسي تحقیق ته لیواله دي ګولډن سپایک کمپنی وای د 2000 کال پورې وا سپوږمۍ ته د 15 نو واخلي تر 60 پورې مشرونه ترسره کړي خلی خبرو ته دوام ورکو ساينزانان وای په اتارت سیاري د اوبو شواهد یې ترلاسه کړي دي د ساينسدانانو په وینا د اتارت سیاري په شمالي قطب کې د عربونو ټن واوره موجوده ده د ساينس نومي مجلې تر مخه خلای ګاډي میسنجر چې په اتارت سیاره موجود ده د اوبو شواهد یې ترلاسه کړي دي په یو بل رپورت کې ویل شوی چې په دغه سیاره زیاتره اوبو د واوري په شکل کې دي اتارت سیاره ته لومړی خلای جاز په 2011 کال د مارچ په میاشت کې لیګل شوی وو د دې جاز دوم میسنجر دی او داسې عکسونه زمکه ته لیګلی چې ساينسدانانو په لومړی ځل کتلی وو دا په پټول نړۍ کې د کریسمس تہوار لپاره تیاریان روان دي د دسمبر په 15 نیټه عیسایانو د کریسمس ورځي خوشحالياني منځي او د دې لپاره یو میاشم وړاندې تیاریان کوي د دې تیاریان په ترڅ کې د امریکا په اوهایو ریاست کې د نړۍ تر ټولو ګران کریسمس ټری یا ونه د خرڅ لپاره وړاندې شوې ده د دې ونی بیا $2,500 ده او د دې ونی لمبای 13 فوټه ده دا موبایل ټلیفون دا چارج کول ستونزه هر چا سره وي په کوم ځای کې بجلی نیوي او یا سده نور ستونزو لکابله موبایل نشي چارج کولی خو اوس به د اوبو نه موبایل ټلیفون چارج کیدلی شي د سویډن یو کمپنی داسې چارجر جوړ کړي چې د اوبو په ذریعہ به موبایل کیمرا او نور برقی آلات چارج کیدلی شي د پاور ټریک نومي چارجر کې یوازې یو قاشوګه اوبه لګي د دې وروسته په چارجر کې کیمیکل ریاکشن شروع شي او برقی توانې پیدا کوي دیونه به تحقیق نه معلومه شبي چې مرغان د خپل جالو ګرم ساتلو لپاره د سيګريټ فلټر استعمالوي سن اډريوس په هنتون د یو تحقیق نه معلومه کړي چې د سيګريټو په فلټرو کې داسې کیمیاوي مواد موجود وي چې د خنزندو مخه نیسي د دې ترڅنګ دا جالي ګرم هم ساتي ځنګلي مرغان د خنزندو مخه نیولو لپاره د یو خاص بوټي پانی هم استعمالوي په دې تحقیق کې ساينسدانانو په مکسیکو کې د مرغو د جالو جاج اخستي چې پکې د لسونه واخلي تر اته سلبي پوری د سيګريټو فلټري موجود وي د کمپیوټر لوی کمپنی ایپل وای چې میک کمپیوټر با په ځانګړي توګه په امریکا کې تیارول شي. دا کمپنی مشر ټیم کوک ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دا کمپنی کوشش دی چې زیات نه زیات مصنوعات په امریکا کې جوړ شي او د دې د لارې به په امریکا کې د روزګار مواقع نور هم زیات شي. د ایپل کمپنی زیاتره مصنوعات په چین کې تیاریږي چرته چې د خرابو حالاتو له کبله په کمپنی تنقید کیږي. د دوی په وینا د ایپل کمپنی آیفون په امریکا کې تیاریږي خو جوړولو لپاره نور هیوادونو ته لیږي. بلخوا د امریکا یو عدالت ایپل او په سامسنګ کمپنی زور راوړي چې د حقوقو روان جنگ ختم کړي. عدالت په سامسنګ کمپنی د یو ارب ډالر او جرمانی پر فیصله بیا غور کوي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا هالی وډ سینما د القاعده په وژل شوی مشر اسامه بن لادن فلم جوړ کړی دی. د فلم نوم دی زیرو ډارک 30. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د اسامه بن لادن لټون لپاره استخباراتي معلومات راغونډوي او د دې مشن تیاری کوي. فلم زیرو ډارک 30 به د دسمبر 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I'm not going to help you. I'm going to break you. Any questions? I want to make something absolutely clear. If you thought there was some working group coming to the rescue, well, I want you to know that you're wrong. This is it. There's nobody else hidden away on some other floor. There is just us. And we are failing.
You really believe this story? Osama bin Laden?
Yeah.
Well, Parker missed you. Her confidence.
He is one of the disappeared ones.
د هالیوډ سینما نوې فلم دی امپاسیبل بعد د دسمبر په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم دی امپاسیبل د 2016 کال سونامي کې په یو رښتینی قصه جوړ شوی دی. په 2016 کال کې په تایلند کې یو کورنۍ د سونامي له کبله بې درک شي او بیا ستونزو وروسته له یو بل سره ملاو شي. سینما مشهور ڈانسر پروبو دیوا نوی فلم اینی باڈی کین ڈانس ٹریلر خپور شوی دی. فلم کې خودل شوی چې پروبا د ڈانسرانو یو ټولنې سره په مقابله کې برخه اخلي.
سب کچھ ختم ہو گیا, اب میرے پاس کچھ بچا نہیں.
ٹیڑھی سی سے نکل کے تو نے غلطی تو کی, لیکن اس کمپٹیشن میں واپس آ کے تو نے اس سے بڑی غلطی کر دی.
اصلی ڈانس.
د هند سینما بل یو مشهور ستوري سلمان خان نوی فلم د بنگ دویم ټریلر خپور شوی دی. فلم کې سلمان خان هیرو او سوناکشی سنها هم کار کړی دی. د فلم ډایریکټر ارباز خان دی. د بنگ دویم بعد دسمبر په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د دې وړاندې د بنگ لومړی فلم ډیر زیات کاروبار کړی وو او مینوادو ډیر خوښ کړی هم وو.
سواګت نه کړو کې اپ هم
अहिंसावादी थानेदार है। गोली तो छोड़िए, हम किसी को गाली तक नहीं बकते। माँ की झूठी कसम नहीं खाते, झूठिया साला।
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221212 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03322 بینز